دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدر منو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 18مه د 2022 میلادي کال د اگست 8مه او د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 10مه نیټه ده چې د ورځ د عاشورا یعنی د امام حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو د شهادت له کلیزه سره برابر ده. نو په همدې مناسبت زمونږ لخوا تسلیت او تعزیت ومنئ. دوستانو د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان د شیعه مسلمانانو د امنیت په تامینولو باندې د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم اسلامی اخلاق نومې لړۍ پروګرام اورې او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ستاسو په خپلو لیکونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه ل یوې لنډ شاندمې ورسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل صهیونستان یوازې د زور په ژبه پوهیږي. د افغانستان پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د عاشورا د ورځې تسلیت ویلې ده. طالبان وای په تعلیمي نصاب کې د ستونزو له کبله د نجونو د ښوونځیو په پرانستو کې ځنډ راغلی ده. د طالبانو د مشر په حکم په کابل کې د سوالګرو راټولول پیلېږي او په جلال آباد کې د کاري فرصتونو رامنځته کوونکې لسګونه پروژې به ډېر زر پیل شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران خارجه وزیر وایي صهیونستان یوازې د زور په ژبه پوهیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په غزې ترانګې باندې د صهیونستي رژیم د وروستیو تیریو په غبرګون کې په خپل ټولنیز اکاونټ کې ولیکل د ایران د ډیپلوماسۍ اداره له خپلو انډیوالانو او ګاونډیانو سره په سلا مشورو کې د صهیونستي رژیم د جنایتونو د غندلو په ترڅ کې تل د هغه فعال مقاومت دفاع کوي چې د نیواکګرو د خباست مخه نیسي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه صهیونستان چې یوه ورځ له نهر نه تر بهره پورې د خپلو جنایتونو د پراخولو په لټه کې وو، نن سبا یې په بشپړه یوازې کېدو سره د ځان چاپېره دیوال وهلی دی او هر څه موده پس د خپلو کورنیو کړکېچونو د پټولو لپاره د بېګنا ښځو او ماشومانو خلاف ړندې حملې ترسره کوي چې هر ځل یې ماتې خوړلې او په لا زیاتې سر ټیټې سره د ځان چاپېره دیوال وهلو ته دوام ورکوي. د ایران خارجه وزیر همداشان په غزې باندې د صهیونستي رژیم له وروستیو تیرو وروسته د قطر، سوریې او لبنان له خارجه وزیرانو همداشان د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د صهیونستي رژیم د دغه تیری په حق له ټلیفوني خبرې ترې کړې دي. هغه همداشان د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو، د ملګرو ملتونو سرمنشي، د اسلامي ملګرتیا سازمان عمومي منشي، د ناپیلي غورزنګ مشر او د افریقایي اتحادیې عمومي منشي ته د لیکونو په استولو سره په غزه کې د روانو پیښو په اړه د ایران ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا ویلو ده چې صهیونستي رژیم له تېرې جمعې ورځې راهیسې د غزې ترانګې خلاف د بریدونو نوې مرحله پیل کړې او تر اوسه پکې د اسلامی جهاد د دوو قومندانانو په شمول لسګونه فلسطینیان شهیدان او ګڼ نور زخمی شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د صهیونیستي رژیم پوز دا د شوې چې د فلسطین مقاومت د تیرو شپږ پنځو ساعتونو د نښتو په دوران کې له غزې تړانګې څخه د نیواکي ټاټوبي په لور کابو یو زر توغندي وشته دي. صهیونیستي رژیم د جمعې له مازیګره د غزې تړانګې په مختلفو سیمو باندې خپلې هوایي او توپخانه ایزې حملې پیل کړې چې په ځواب کې د فلسطینی مقاومتي ډلو هم په نیواکي فلسطین په تیر بیا تل ابیب کې پر صهیونیست میشتو خارګیو او په بن ګورین هوایي ډګر باندې سلګونه توغندي وورول. د مقاومت دغه توغندوی بریدونو بلاخره صهیونیستي رژیم تیره شپه یولس نیمې بجې د اوربند موافقې منلو ته مجبور کړ. د صهیونیستي رژیم پوز په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اوربند لټینګېدو نه تر مخکې پورې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د دغې شپږ پنځو ساعتي جګړې په دوران کې په نیواکي ټاټوبي باندې نږدې زر توغندي وار کړي دي. په هامبورګ کې د قرآن پاک له بې حرمتۍ نه پس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جرمني د سفیر د نشتوالي په وجه په تهران کې د دغه هیواد د سفارت شازده فیر ور وغوښته. د جرمني په هامبورګ ښار کې د قرآن مجید او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په لړ کې د یو څو کسانو راپارونکو اقدام وروسته په تهران کې د جرمني د سفارت شازده فیر د ایران خارجه وزارت ته ور وبلل شو او د دغه سپک اقدام له ترسره کوونکو سره د جرمني د حکومت په پریکنده چلند ورته تاکید وشه. د ایران د خارجه وزارت د اروپا د لویدیځ برخې د ادارې مشر د حسینی تاسوعا یعنی د محرم په نهم ورځ د ترسره شوي سپکاوي په غندلو سره دغه لسپکاوي ډک اقدام د کرکې تشدد او توندلاري توپ د خورولو یو څرګند نمونه وبلله. ویل د ایران اسلامي جمهوریت په دې لړ کې د جرمني حکومت مسؤل ګڼي او د دغه سپک اقدام له ترسره کوونکو سره د پریکنده چلن غوښتونکی دی. د افغانستان په خوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یو پیغام کې د محرم الحرام د لسمې یعنی د عاشورا د ورځې په مناسبت ټول افغان متدین ولس په ځانګړي ډول حسیني ماتم کوونکو ته تسلیت ویلې ده. په پیغام کې ویل شوی چې په دې ورځ حضرت امام حسین علیه السلام سره د خپلو دوه او یا ملګرو په کربلا کې په شهادت ورسېده. ډاکټر عبدالله ویلي چې امام حسین علیه السلام په هدفمندانه او آگاهانه ډول د چارو د سمون او اصلاح، د اسلام د مقدس دین له ارزښتونو څخه د دفاع، د ټولنیز عدالت د تامین او د دینی انحرافاتو د مخنیوي لپاره په قیام لاس پورې کړ. ښاغلی عبدالله زیاتوي چې د حضرت امام حسین علیه السلام غورځنګ د اسلام په تاریخ کې د عدالت او ازادۍ غوښتنې یو ستر نهضت و چې د وخت د ظالم حکومت په وړاندې په ډېر لږ انساني ځواک او کمو امکاناتو سره پاڅون وکړ. هغه وویل د عاشورا له غورځنګ څخه موخه د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وه او په ټول افغانستان کې خلک هر کال د حسیني ماتم کوونکو ترڅنګ د عاشورا د ورځې درنښت پر ځای کوي. عبدالله عبدالله وای د عاشورا لمانځنه د افغانانو ترمنځ د همپالنې، همدلۍ او یووالي لپاره په یو فرصت بدله شوې ده. هغه په پای کې د وروستیو ورځو د ترهګرو پیښو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او تعزیت ووایه. په افغانستان کې د محرم د عاشورا د آزادۍ مراسم تر سره شول. نن د محرم د میاشتې لسمه نیټه ده چې دا ورځ په ټول افغانستان کې د عاشورا د آزادۍ د مراسمو په تر سره کولو سره تیریږي. دا ورځ په ټولو اسلامي هیوادونو کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په تر سره کولو سره لمانځل کیږي. له غزنی څخه زمون خبريال ریپورت راکړی چې په افغانستان کې هم دا ورځ په یو لړ شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي چې د افغانستان حکومت هم د عاشورا د مراسمو لپاره امنیتی تدابیر نیولي او د خلکو او د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو ګڼه ګڼه هم ډېر ښکاري. په غزنی ولایت کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو لپاره ګډونوال ډیر ښکاری. د دې ترڅنګ د دې ولایت امنیتی چارواکي هم له هر ډول امنیتی پیښې څخه د مخنیوي او د آرامې فضا ډاډ ورکوي. د دې ولایت د امنیت عامر مولوي خادم وایي چې ټول اهل تشیع ورونه دي په پوره ډاډ سره د عاشورا د آزادۍ مراسم ولمنځي. نوموړي لکلکو امنیتی تدابیرو څخه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د ستونزو له کبله د نجونو ښوونځیو په پرانستو کې ځنډ راغلی دی. د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل وایي په تعلیمي نصاب کې د شته ستونزو او د دغو ستونزو تر هوارېدو به د نجونو ښوونځي تړلي پاتې وي، خو په خبره د طالبانو حکومت له دباوونو پرته هم د نجونو ښوونځیو پرانستلو ته ژمن دی. هغه ویلي موږ ته وخت راکړئ، ښوونځي به هرومرو پرانستل کېږي. شهید خیل ډاډ ورکړ چې حکومت به حتمن یو ورځ د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دا په داسې حال کې دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې ته په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي د پاکستان په حکم تړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده د حکم له مخې به ډیر زر په کابل کې د سوالګرو د ستونزو د هواري په موخه د هغوی راټولول پیل شي. د ریاست الوزرا له اقتصادي معاونت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لړ کې به هغه سوالګرو ته چې کسب یې زده وي په اړوند برخه کې د کار زمینه برابر شي. همدارنګه واقعي سوالګرو ته به د معاش او د دوی د ماشومانو لپاره به د زده کړو زمینه هم برابر شي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې لدې وړاندې هم د رئیس الوزرا د لومړي معاونت له لورې یو شمېر ادارو ته دنده سپارل شوې وه چې په کابل کې سوالګر راټول کړي او د غراز د فقر د زیاتوالي مخه ونیسي. د افغانستان د ریلوې اداره وایي د اوسپنې پاټلۍ نیمګړې پروژې به ډېرې زر بشپړې شي. د افغانستان د اوسپنې پاټلۍ اداره وایي چې په هیواد کې به خپلې نیمګړې پروژې زر تر زره بشپړې کړي او دغه راز زرګونه هیوادوالو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. د ډیلی مسیر په لیکنه د افغانستان د ریلوې او پاټلۍ د ادارې ویان عبدالسمی دورانی وایي چې د اوسپنې پاټلۍ د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او په لنډ وخت کې به کارونه پیل شي. هغه زیاته کړه چې دغه راز د دې ادارې ټول کارونه خپله د افغانانو له لوري ترسره کیږي او هڅه کوي چې په دې برخه کې ګڼ افغان ځوانان د یو شمېر هیوادونو پر مټ مسلکي زده کړې ورکړي شي. د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو کورنیو لپاره 2000 نوي کورونه جوړیږي. د سیمې څخه زمون خبريال رپورت راکوي چې په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر مرستیال مولوي شرف الدین مسلم په دې وروستیو کې د AHDAA مؤسسې له مسؤل سید شفیق سره کتلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي مسلم وروستیو زلزله ځپلو کورنیو ته په وینا کې وویل د سروې او انجینیری تخنیکی ټیمونه مو گیان، برمل، سپیرې او ژیړوک ولسوالیو ته لیږلي چې د هغوی له تحقیقاتو وروسته به د نوو کورونو د جوړولو چارې پیل شي. د هغه په وینا په دغو ولسوالیو کې هغو مؤسسو چې د کور جوړولو کار یې شروع کړی ادامه لري. د افغانستان لپاره د HDAA مسؤل سید شفیق د خپل مؤسسې د فعالیتونو په اړه هم زیاته کړه. په پام کې ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د نږدې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2000 زلزله ځپلو کورنیو لپاره نوي کورونه جوړ کړي او د ګټې اخیستنې لپاره به دوی ته وسپاري. باید وویل شي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله زرګونه کورنیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اورسته خبر دا چې د بلوچستان سیلاب ځپلي له حکومت څخه ناراض دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې له سیلاب ځپلو سره د پمرستو کې د اسلام آباد لټي د هغوی د خوابدۍ سبب شوې ده. زمون خبريال د پاکستان د جنگ ورسپانې په حواله رپورت راکړی چې د سیلاب ځپلو ستونزو ته د پاکستان د حکومت چټکې او مؤثرې رسیدګۍ د نشټوالي په وجه د بلوچستان سیلاب ځپلو خلکو نارضایتي زیاته شوې ده. د پاکستان حکومتي چارواکو د سیلاب ځپلو په ستونزو باندې غور او ورسره مرسته د پیژند پاڼې یعنی شناختی کارت په وړاندې کولو پورې شرطمن کړي دي. حال دا چې سیلاب د دغه سیمې د اوسیدونکو کورونه او پکې د شناختی کارډونو وغیرہ په شان مدارکو په شمول یې هر څه له منځه وړي دي. د دغه پاکستانی خبر پاڼې په لیکنه د بلوچستان خلکو د هغوی ګډوډ حالت ته په بې پامۍ سره د مرستې لپاره د شناختی کارت خودلو لپاره د حکومت غوښتنه خپله بې عزتي او سپکاوی ګڼلې ده. له بلې خوا د بلوچستان صوبې په لزبیله سیمه کې سیلاب ځپلو ته د مرستې رسونې عملیات په دغه سیمه کې د خلکو د تیت پرکوالي په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په دې وجه تر اوسه لا ډېرې کورنۍ په ډېرو بدو حالاتو کې راګیرې دي. د معلوماتو لمخې د وروستیو سیلابونو لامل په پاکستان کې تقریبا 1500 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصرہ د افغانستان د شیعه مسلمانانو د امنیت په ټینګولو باندې د تاکید په حق لدنو پام ورته وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ او یو شمېر افغان شخصیتونو د دغه هیواد په شیعه مسلمانانو باندې د ترهګرو حملو په مخنیوي ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نامه د کابل ښار په لویدیځ کې په حسیني ماتمیانو باندې وروستیو 14 ته په غبرګون کې د دغو بریدونو په اړه د شفافې څېړنې او دوباره د دغه ډول حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ هم د کابل ښار په پولیسو خطه سیمه کې د 14 په غبرګون کې وویل د کابل ښار په غرب کې د هزارو په رشلرون کې بازار کې په ملکی وګړو باندې یو بل بوګنون کې حمله د داعش د جنایتونو د دوام نه خده او د دې جنایت تر سره کوونکي باید محاکمه شي. همداشان له افغانستانه بهر استوګنو یو شمیر افغان شخصیتونو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د کابل په لویدیځ کې د تیرو دوه ورځو 14 وغندلې. په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو باندې د ترهګرو بریدونو د بندیدو او د هغوی د امنیت د تامینېدو په ضرورت باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نماینده دفتر ټینګار په دغه هیواد کې د نورو مذهبي او قومي اقلیتونو په پرتله د شیعیانو ساتنې ته د طالبانو د حکومت د بې پامۍ یوه جدي نښه ده. که څه هم د افغانستان شیعه ټولنه په مختلفو وختونو کې تل د ترهګرو حملو هدف ګرځي، خو د محرم او سفر په میاشتو کې چې د دغه هیواد شیعه مسلمانان د نړۍ د نورو شیعیانو په شان د امام حسین علیه السلام د آزادارۍ دستوري ترسره کوي، له بل هر وخت زیات د ترهګرو او وهابي ډلو لګواخونو سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت په داسې حالاتو کې د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو او د هغوی خلاف د حملو مخنیوي ته بې پامی کوي چې دغه ډلې د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان باندې د دوباره واکمنېدو په وخت ژمنه کړې و چې په هیواد کې به د ټولو خلکو په تیره بیا د لګکیو امنیت ټینګ کړي. په تیر یو کال کې چې د افغانستان شیعه مسلمانان په کراتو له ترهګرو بریدونو سره مخامخ شوي دي، د طالبانو د حکومت امنیتي کړنلاره ډیره کمزورې شوې ده. سره له دې چې اټکل کېده د طالبانو په واکمنۍ سره به په افغانستان کې د داعش ترهګري ډلې فعالیت کم شي، خو په دغه هیواد کې د داعش د وژونکي او انساني ضد اقداماتو بهیر نه یوازې مخ په کمېدو نه دی، بلکې لا زیات شوی او پراخ شوی هم دی. په افغانستان کې د ترهګرو حملو په حق له د پام وړ ټکی دا دی چې د امنیتي ګواښونو په رامنځته کولو کې د داعش ترهګرې ډلې اصلي هدف د دغه هیواد شیعه ټولنه ده، چې په تیر یو کال کې په بیلابیلو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو د جمع او د جمعې په لمونځونو کې د 14 په شمول په مختلفو طریقو هغوی په خاورو او وینو کې لغړولې دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د محرم د میاشتې د مراسمو لپاره به په افغانستان کې د آزادارانو د امنیت د تامینولو لپاره ځانګړې امنیتي تابعیاوې غوره کړي، خو د آزادارۍ او ماتم په مراسمو کې وروستیو ترهګرو بریدونو وښودله چې د طالبانو حکومت د هیواد د شیعه ټولنې د سر ساتنې لپاره هغه شان ژمنوالی نه لري د کوم چې ترې تمه کېدله، او دغه ټولنه لا هم د ترهګرو د هدفمندو بریدونو سره مخامخ ده. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته د عاشورا د ورځې او د امام حسین علیه السلام او د هغوی د وفادارو ملګرو د شهادت د کلیزې په مناسبت تسلیت او تعزیت وایو، او د خبرونې په دوام کې اسلامي اخلاق نومې پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
ولا عيش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ګلون اوریدونکو، د اسلامی اخلاقو د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې مو د اسلام په سیاسي کلتور کې د سیاسي خپلواکۍ په هکله خبرې وکړې، او یادمونه مو وکړه چې سیاسي استقلال امت ته د پتیالۍ، سرلوړۍ او د نورو قدرتونو په وړاندې د اقتدار غوښتنې روحیه ورکوي، او په هغوی کې د مقاومت او دردنې فرهنګ او کلتور ژوندی کوي. په دې برخه کې هم همهغه بحث ته دوام ورکوو. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي.
ډیرو عزت من اردونکو، د سیاسي استقلال یعنی خپلواکۍ یوه بله لویه بریا عزت غوښتنه او له ذلته تیښته ده. البته عزت ته د رسیدلو لپاره د کلک هوډ، د سختیو او د ګواښونو او کړاوونو د زغملو ضرورت ورپېښېږي، چې بېشکه دغه کړاوونه د کفر د سرغناو لخوا په ازادي غوړو او عزت پاله ولسونو تپل شوي دي. د دې ډېرې تاریخي بېلګې شته دي چې پکې د فلسطین تلولاس او د یمن ساز باز نه منونکي ولس او د سوریې پاڅون کوونکو خلکو ته اشاره کولی شو، چې د ټولو تیرایو جنګونو، عامو وژلو او د بهرنیو طاقتونو د ټولو جنایتونو په وړاندې هسکه غړی ولاړ دی، او ذلت او ساز ته غاړه نه ایږدي، او د نړۍ د مظلومو ولسونو او راتلونکو نسلونو لپاره د عزت غوښتنې او یاړ بېلګې دي. بېشکه د عزت غوښتنې یو لوی ملاتړ همغه د سوچا محمدي اسلام د توحیدی فرهنګ دی، چې د خدای د مستقیمې لارې لراویانو ته دا ټول الهام وربخشي. پایدار او حقیقي عزت یوازې د خدای پیغمبر او د ایمان لرونکو لپاره دی، خو بې بصیرت او ذلت غواړي منافقان په دې پوهه او باور نه لري. په حقیقت کې د رښتینو مؤمنانو او هغو منافقانو چې په اسلام تظاهر کوو اصلي پر په یوازې نه خدای د عقیدې په اساسي ټکي او اصل کې پر دی، هم هغه خدای چې د عزت تر ټولو لویه بېلګه دی. په لا څرګندو ټکیو کې د تاریخ د مادي طاقتونو عزت او اقتدار ناپایداره او ډډ دی، چې په یوه سیاسي، اجتماعي سیلی او ټیټې هسکې سره له منځه ځي، خو الهي قدرت او عزت حقیقي او پایداره دی، او هیڅ پیښه عامل ورته هیڅ توان نشي رسولی. او عزیز خدای چې هر وخت وغواړي د بشري طاقتونو د بنیادونو سستوالی څرګندوي، او په وړې شان پیښې او بدلون سره یې ټغر ورټولوي. په دې لړ کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې د دیکتاتور نمرود عبرتناک مرګ ته اشاره کولی شو، چې د هغه مزغو ته یې د یوه ماشي په ور داخلولو سره هغه په هلاکت ورسوه. او یا د مصر د خپل سره به چا پیران پیښې ته اشاره کولی شو، چې د قدرت په وچ کې به یې غکوه، زه ستاسو لوړ پالونکی یم، او همداراز له ما پرته بل خدای نشته، غږ به یې پورته کوه، خو عزتمنه قدرتمن خدای په نیل دریاب کې غرق کړ، او بې ځان ته مړې اوبو ته راپورته کړ، چې د تاریخ په اوږدو کې د ډډو طاقتونو لپاره د عبرت یو درس ووسی.
عزت منو اوریدونکو یو بل لوی بیلګه چې په قران کریم کې راغلی ده او د فیل په وړې سورې کې ورته اشاره شوې ده د ابرهه د قدرتمنو سپایانو او لخکر کیسه ده چې په یو جنگي پلان سره اراده درلودله دا خدای کور یعنی خانه کعبه ورانه کړي او په خپل ګمان د یو خدای منونکو ټغر ور ټول کړي. خدای تعالی چې عزیز او ماته نه خوړونکی دی یوازې د توتکیو یعنی ابابیل په نامه مارغانو په وسیله چې په مشوکو یې واړه واړه کاڼي راوړل او په فیل سپرو سپایانو یې غورځول د هغوی کار ور تمام کړ. قرآن مجید د سورې په پای کې د هغوی د مرګ او تباهۍ منظر کشی په دې ډول کوي او د بوسو او ژوول شویو وښو په شان په مځکه پرېوتل. په تفسیرونو کې راغلی چې پاک خدای له هغوی یو کس ژوندی وساته چې په ډیره ویره یې د جنگ میدان پریخود او ځان یې د ابرهه دربار ته ورسوه چې د ځواکونو د تباهۍ خبرې ورسره ورسوي. په داسې حال کې چې ابرهه د طاقت په نشه کې مست وو او په دې خبره یې باور نه کاوه، په دغه شیبه هغه وروستي توتکۍ چې د فیلانو د لخکر په یوازنی پاتې کس پسې ګرځېده یو کاڼی د ابرهه په سر ورګوزار کړ او د ټولو د سترګو په وړاندې یې ابرهه وواژه او خدای تعالی د هغه د طاقت پوچوالی هغه ته څرګند کړ. د ویلو ده چې د تیرو برمناکو تمدنونو او یا د طاقت او دولت د سمبولونو د تبا کولو د کیسو له بیانه د خدای تعالی هدف یوازې د کیسو بیانول نه دی، بلکې هدف دا دی چې هم هغه دولتونه او هم ولسونه عبرت واخلي او په دې یقین پیدا کړي چې انسانانو هیڅ یو طاقت کله چې خدای تعالی اراده وکړي د مقاومت او مقابلې توان نه لري او د طاقت ستنې لړزیږي. البته د خدای تعالی د اراده او مشیت معنا نه ده چې ولسونه عزت او خپلواکۍ ته د رسیدلو لپاره هیڅ مسؤلیت نه لري او باید یوازې د خدای د قدرت په لاس د ظالمانو د تباهۍ په تمه واوسي. که داسې وه خدای تعالی به په دومره ډیرو آیتونو کې له خپل سرو او ظالمو باچاهانو سره د مقابلې لپاره د خپل توان او جنگی وس د زیاتولو او د جنگ او جهاد امر نه کاوه. پیغمبرانو ته به له استعماري نظامونو او د هغوی له سرغنو سره د جنگ او مقابلې امر نه کاوه. پر دې اساس د خدای تعالی د مرستې او ارادې ترڅنګ باید ولسونه د خپل عزتمن او شرافتمن ژوند د تیرولو لپاره وپاسیږي او په خپل ټول قوت سره د خپل عزت او سرلوړۍ او اقتدار حفاظت وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د الهي پیغمبرانو او رسول الله مبارک له غورځنګونو ورتیر چې د تاریخ په معتبرو روایتونو کې د کفر او شرک او نفاق له مظاهرو سره د هغه حضرت جنگونه ثبت شوي او د اسلام له دښمنانو سره د حضرت امام علي علیه السلام د واکمنۍ په دوران کې د هغه حضرت له جنگونو ورتیر د حضرت امام حسین علیه السلام الهام بخشونکي او تلپاتې قیام د دغه حقیقت څرګندونکی دی چې د عزت لوړو څوکو ته رسیدل جهاد، شهادت او د سختیو او کړاوونو زغملو ته ضرورت لري، ځکه چې استکباري او مجرم نظامونه په خپل ټول توان سره کوشش کوي د عزت غوښتنې او ذلت ځپنې له فرهنګ سره مقابله وکړي او د هغو تر ټولو مهمه او مؤثره وسیله له ګواښه کار اخیستل دي. یزید بن معاویہ د کربلا په پیښه کې له همدې حربې د استفادې کوشش وکړ. د شهیدانو سالار چې د اموي دربار له ګواښ سره مخامخ شوی و، نو داسې یوه پرمیل خبر وسی، دغه حرمزده چې د حرمزده زوی دی، مونږ د تورو او خوارۍ یعنی بیعت په منځ کې راوستي یو، خو خواري او ذلت له مونږه لرې دی. مونږ هیڅکله ذلت نه منو. خدای او پیغمبرې او مومنانو او پاک لمنو او پاکو نسلونو هیڅکله زموږ لپاره نه ده خوښه کړې چې د پست فطرته کسانو پر مندرې ته په عزت سره پر جنگ ترجیح ورکړو. پر دې اساس خپلواکي، عزت غوښتنه او له ذلت سره مقابله د اسلام د سیاسي کلتور سنتي ګڼل کیږي، او په هیڅ ډول شرایطو کې باید په نړیوالو کاړیکو کې د دې مسالې ته تاوان ونه رسیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
هر کلا راشه،
په یزید باندې لعنت شه، په اعوان چې په تیغ د نبی المسیح مظلوم دی. د لوی او مهربان خدای په نامه، د تهران رادیو د پښتو خپرونې د هر کلا راشه، د ګلبن ښکلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو له لیکونو، پیغامونو او غږیزو پیغامونو سره په خدمت کې حاضر شیو. عزیزانو، نن د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې غمجنې شپې ورځې دي چې نن هم د عاشورا د ورځې سره برابره ده.
زه هم په خپل وار خپلو ګرانو مینوالو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي انشاءالله. ګرانو دوستانو، د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ یا د عاشورا ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاک المسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د شهادت غمونه لمانځل کیږي. د کربلا سترې غمیزې په مناسبت د نړۍ ټولو پتمنو انسانانو او مسلمانانو په تیره بیا تاسو خوږو مینوالو او د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ او اهل بیتو مینوالو ته د زړه له کومې تسلیت او تعزیت وایم. دوستانو، زموږ د نننۍ پروګرام د همدې یعنی د محرم او د امام حسین علیه السلام د شهادت په مناسبت ستاسو په شعرونو او پیغامونو خایسته او متبرک شوی دی. نو له یوې لنډې شان د می ورسته راځو ستاسو لیکنو ته.
د هر کله شه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د یو ځل بیا د تسلیت په وړاندې کولو سره د تاسو هرکلی کوو. قدرمنو دوستانو، د همزما په لاس کې زموږ د پخوانی همکار خوش شاعر او د اهل بیت علیهم السلام مینوال انور زیب شاین صاحب چې د کربلا د حماسې پاتون او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شجاعت او میړنتو په باب یو په زړه پورې شعر دی مشتره لیږلی او موږ هم له تاسو سره شریکوو. نو ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي د شاهین صاحب شعر تاسو.
بالکل په سر سترګو زما دپاره د ویاړ خبره ده د شاهین صاحب دغه ښکلی شعر چې غیرتی حسین پښتون حسین تر عنوان لاندې دی وایي وی اے غیرتی اے ننگیالیا اے پختون حسینا اے د انسان انسانیت روح او ژوندون حسینا د سفینه د نجات د هدایت مشال یې یې نمونه د انقلاب او د بدلون حسینا په کربلا کې د پپاکو او سپیسلو وینو انسان ته وخود د ژوند په لاریون حسینا راز د بقا د په فنا کړو سرګند هر چاته انسانیت په همیشه وستا ممنون حسینا او زمکه د هر کربلا ورز عاشورا جوړ کړه زمکه د هر کربلا ورز عاشورا جوړ کړه فرق د کړو ختم دا د نن او د پرون حسینا ترسو انسان چې وی انسان نو هیر بنه کړی چرې چې د پوینو کوم تحریر کړلو مضمون حسینا او د دنیا ټول غمونه ستا یو غم ته نه رسیږي د دنیا ټول غمونه ستا یو غم ته نه رسیږي په غم کې ستاش ته زړه چاودون هم زړه راخکون حسینا او شاهین که هر څو ناقراره په غمونو کې دی ستا په نامه کې دی حاصل ورته سکون حسینا
ستا په نامه کې دی حاصل ورته سکون حسینا واقعا چې ډیره په زړه پورې شعر دی او ماجد صاحب د هغه حدیث شریف ته اشاره کوي چې وایي ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات او دا خبره جوته ده چې د امام حسین علیه السلام په نامې سره زړونه آرامخ مومي او انشاءالله تعالی چې شاهین صاحب هم خدای تعالی انشاءالله هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا کې ورته خیر ورکړي.
امین ثم امین. ساسو په دې ښکلې دعا سره راځو د کابل ښار حال احوال ته چې د کابل نه داسې خبرونه را رسېدلي دي وایي چې د ښار په مختلفو لارو کوڅو او سړکونو کې د امام حسین علیه السلام او د محرم په حق له لوی لوی ساين بورډونه او تابلوګان لګیدلې دي چې په ځنو باندې لیکلي دي د عزت لپاره ولاړیو او همداشان حیا علل حیا. نو دغه واقعا چې ډیره ښکلې فضای رامنځته کړې ده په کابل کې چې دا د محرم د شپو ورځو را یادونکي دغه ساين بورډونه او انشاءالله چې دغه مراسم هم په خیر خیریت سره ترسره شي او تر هغه پیښې پکې رامنځته نه شي
او
ګروپ کې ملګرو دغه دعاګانې کړي دي موږ هم ورته آمین
وایو. ماجد صاحب ځینې نورو کسانو په حضرت زینب او حضرت رقیه سلام الله علیها پورې منتصبو تصویرونو ور باندې هم د همدغه حیا علی الحیا شعار ته په اشاره سره وویل د ځینو خلکو زړه غواړي چې له رامنځته شویو حالاتو او له لویدیځې رسندویو په استفادې سره د افغانستان ښځې له حجاب او حیا نه لیرې وښي خو افغانستاني مېرمنې د حیا او پاکلمنۍ مشالونه دي او د دغو تابلوګانو مضمون د مسلمان شزی سمبول راخی چی پا دیرو سخت و حالاتو که هم ده حیا او افاف او ستر لپاره راپورته کیر.
بیشک بیشک هم دا سی ده فاطمی خور بلکل ستر او حیا او حجاب خود مسلمان میرمن اغا اصلی
فریزه
ده بلکل بلکل زه خو یم چې دلته به یو وړه شانده مو کو بیا برا شو د اوریدونکو غږیزو
پیغامونو ته بیخی سمده. ډیر عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راګرځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو په زړه پورې غږیز پیغامونو ته. ماجد صاحب، له افغانستانه زموږ یو ډیر تکړه او گران قدر شخصیت او ټولنیز شخصیت پیر نجیب الله شاه صاحب دغه پیغام موږ ته راستولی چې اورو چې څه زموږ او له اوریدونکو سره شریکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو د کربلا په میدان کې چې امام حسین علیہ السلام ماسره شو بیا دا وخت یو غټ قاضی لعنتی قاضی شریح راپاسېدو او د امام حسین خلاف یې دستخط وکړو او څلوېښت زره مفتیان هم راپاسېدل او د امام حسین پر خلاف یې بغاوت وکړو. خو تاریخ ثابته کړه چې سره د شریح او د هغوی ټول ملګري سره د جانمازونو سره د ممبرونو جهنم ته لاړل. بله خبره دا ده چې ما څومره معلومات کړي دي، زه په کورمه کې پاتې شوی یم پنځلس کاله د سنیانو په منځ کې پاتې شوی یم. زما مذهب چې دی زه د امام ابو حنیفه صاحب مسلک مونږ چلوو او د هغوی پیروکار یو. خو زه په دې نتیجه سل په سلو کې رسیدلی یم چې حق نه پټیږي. د امام حسین پیروکار چې دي دا ټول جنتیان دي او دا به سیدا جنت ته ځي. او بله دویمه خبره دا وه چې د الله رسول ویلي چې زه د حسین نه یم، حسین زمانه دی، زه د علي نه یم، علي زمانه دی، د علي وینه زما وینه ده او د علي هډونه زما هډونه دي، د علي سره جنگ زما سره جنگ دی او زما سره جنگ د الله سره جنگ دی. پخوا چې کوم بغاوتونه شوي وو هم د الله د رسول پر خلاف وو، که په کربلا کې بغاوت وشو او د یزید په امام حسین باندې حمله وکړې دی هم د الله د رسول په خلاف بغاوت وو، ځکه چې حسین منه و انا من الحسین، زه د حسین نه یم، حسین زمانه دی. نو دا بغاوت په اصل کې د الله د رسول پر خلاف بغاوت و چې یزید کړی و دغه ملګرو، او ټول جهنمیان او لعنتیان دي او فاسدان دي فاجر خلق دي، او تر قیامت پورې به الله د هغه پرشتې او انسانیت په هغوی باندې لعنت لیږي، او ټول عمر به انشاءالله د امام حسین مسلک ژوندی وي. هره د محرم میاشت چې راځي یادونه به یې هماغه شان تازه کیږي، ذکرونه به وي، فکرونه به وي، ژړاګانې به وي، او بیرغونه به هسک او دنګ ولاړ وي. او د یزید په قبر کې اوس هم چرمخکۍ وځي راوځي، میږکان دي پکې. تاسو تاریخ وګورئ، نیټ ته لاړ شئ، د یزید معلومات وکړئ. نو باید نور حق تسلیم کو او په دې باندې وپوهیږو چې د شیعه او سنی خبرې باید نورې ونه کړو، چې دا شیعه مذهب دی او دا سنی مذهب دی. همدغو مسلو موږ ډېر پاتې کړي وو او ډېر ښکته بوتلو د نړیوالو په وړاندې، بلکه ډېر شرمنده شولو چې دا مذهب د ده دی او د ده هغه دی. نو زما مطلب دا دی چې په کربلا کې کومه جګړه وه، د یزید او د هغه ملګرو لا اله الا الله محمد رسول الله ویل، خو خبره په علی ولی الله کې وه. یزید چې و د هغه ملګرو علی ولی الله د ولایت په مقام نه تسلیمولو، او ځینو خلکو لا په غودې رخم کې هم نه و تسلیم کړی، او مغه ارمانونه او حسد یې په زړه کې و. کومه مسله چې غودې رخم کې شوې وه چې من کنت مولا فهذا علی مولا، نو دا مسلې به روانې وي. په هغه وخت کې یزید موجود و، د هغه ملګري او ډله و فکر و، او دا به تر قیامت پورې موجود وي. خو موږ به د فکر نه، سوچ نه، زغم نه او صبر نه کار اخلو.
ډیر ډیر مننه کوو پیر نجیب الله شاه صاحب، ستاسو پیغامونه خو ډیر زیات دي. په ګروپ کې ملګرو ته سپارښتنه کوو چې وویری او ګټه ترې پورته کړي. دا پیغام هم ډیر زبردست دی، الله دې اجر درکړي او د غشان را سره مل اوسه. دوستانو، بل پیغام هم د کربلا د پیښې په حقله د ګران حاجی سمرګل نیک نام خیل صاحب شعرونه دي، او د دوی پیغام هم دی. نو راځي چې په ګډه وورو.
السلام علیکم ټول مرګری ته او د رادیو مشرینو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. بیا اورېدونکو ته وایم چې دا موږ غاب څوک اوري، ډېر ډېر سلامونه ورته وایم. نو په ټولو مسلمانانو باندې زموږ دغه غږ ده، باید موږ تاسې د دین یوه کلیزه، د دین دیني یوه شایشي، دا موږ تاسې ولمانځو. او د امام حسین په حق له باید دا ووایو چې موږ تاسو څه رقم قرباني د ابراهیم علیه السلام په طریقه سره د اسماعیل علیه السلام چې ذبح کاوه او اوس موږ تاسو ته هغه یوه توپه یوه نقشه ګرځېدله مو هغه کوو الله تعالی ته دپاره بس موږ بخښنه پرې غواړو داسې موږ باید د امام حسین په حق لهم هغه هم زحمتونه ډېر قرباني ورکړي سختې سختې او نور ټول ملګرو ته سلامونه وایو په دې عقله داسې یو شعر لنډ غوندې شعر به ووایو تاسې خوښي د خدای وګرځوي وای راګرځي تصور کې مې واقعه د کربلا نو زما کله هېرېږي حادثه د کربلا نو زما کله هېرېږي حادثه د کربلا گرد په دنیا پروتو رڼا مخو بدل کړی گرد په دنیا پروتو رڼا مخو بدل کړی ژړا و هنګولا و زلزله د کربلا چې حسن حسین پکښې پیدا کړل زخمونه چې حسن حسین پکښې پیدا کړل زخمونه بیا مه راولې داسې معامله د کربلا نه خوب نه مې خندا شته هر وخت په ژړا سر یم نه خوب نه مې خندا شته هر وخت په ژړا سر یم چې هر محفل کې هاورمه قصه د کربلا هر چیرې چې ظلم یې زید مې په خیال راشي هر چیرې چې ظلم یې زید مې په خیال راشي دا چا په زړه کې لیک ده دا نقشه د کربلا ډېر مین شعرونه د خپل ځان په وینو لیکي ډېر مین شعرونه د خپل ځان په وینو لیکي دا غمیزه د هر چا په زړه پرته ده کربلا زه سمار په هر غزل کې جای ورکوم رونو زه سمار په هر غزل کې جای ورکوم رونو له یاد مې کله وځي توره شپه ده کربلا له یاد مې کله وځي توره شپه ده کربلا راګرځي تصور کې مې واقعه ده کربلا وسلام
راګرځي تصور کې مې واقعه ده کربلا واقعی حاجی صاحب د درستو پتمنو خلکو په تیربیا د مسلمانانو په تصور کې د کربلا واقعه هر وخت انګازې کوي او داسې هیڅ شیبه نشته چې د کربلا واقعه را څخه هیره شي. ډیره ډیره مننه نیکنام خیل صاحب حاجی صاحب. الله تعالی دې نور هم په زړه نور وویروي او فکر دې هم نورانی شي.
امین سم امین. د شیعه او سنی د اتحاد په حق لوم دوی خی خبرې کړې دي نو دغه تفرقینه باید مونږ ټول مسلمانان ځانو ساتو. رحمان بابا د کربلا په حق له فاطمی خور وای
خا
وای کربلا کې د سرو وینو تماشا کړم سبې حس او بے زمیر غنده انسان یم حسینی ګلان رژیږي یزید خان دی حسینی ګلان رژیږي یزید خان دی ز رحمان د خدای وګړو ته حیران
یم.
نو ډیر په زړه پورې شعر دغه شان د پښتو ادب کم سرخیلان دي که هغه غنی خان بابا دی که هغه حمزه بابا دی که خوشحال خان خټک دی او که رحمان بابا دی او داسې نور شاعران دي که اوسمهاله شاعران دي لکه شاهین خان خیل صاحب او دغه شان نور دوی ټولو په خپلو شعرونو کې تل د کربلا پیښې ته او دغه شان دغه لوی غمیزې ته او دغه د امام حسین علیه السلام سترې قربانۍ ته پوره پوره توجه کړې ده.
مننه کوو د خپلو قدرمنو اوریدونکو او هم هغه کسان چې موږ ته غږیز پیغامونه شعرونه یا په ګروپ کې خپل نظرونه هلته موږ ته راستي. ماجد صاحب دا هم زما په لاس کې د یو بل ګران قدر ورور حلیم رنزور صاحب یو په زړه پورې شعر دی چې موږ ته رالېږلې چې البته ډېره مننه یې کوو او بیا به هم غواړو چې زموږ سره داسې رابطه د تل په شان جاري وساتي
انشاءالله.
رنزور صاحب په خپل شعر کې وایي چې وجود د درد می په والله ډېر زورولې یم لکه زخمي مرغۍ په مځکه رالوېدلې یم دا دنیا دارالامتحان ده خدای دی خیر پیش کرد.
آمین.
دا دنیا دارالامتحان ده خدای دی خیر پیش کرد. لکه یونس پستر آزمون کی را گیر سوی یما. چی علمان را تکیسی دا مقامونو وکری دا جنتو هور و غلمان خنده ولی یما.
دیر خواه.
دا جنتونو هور و غلمانو خنده ولی یما. پا پانی دنیا دا هم پر شا هم پر گدا تیریږي د وخت حالات د وخت حالاتو په دې هر څه پوهولی یم د ژوند دانه هر لحظه هر شیبه قیمتي شیطان ظالم په خواهشاتو
غولولی یم شعرونه خو ډیر دي او
متاسفانه
وخت را سره کم دی نو حلیم رنزور صاحب نو نورو ملګرو چې شعرونه پاتې شو بخنه ته غواړو ان شاء الله بل پروګرام کې به ورته خامخا خبرو کو خو پتلو تلو کې موږ در سره خدای پامانی کوو البته یو ډیره ښه مرسیه درته وړاندې کیږي نو هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ وګرځي
خدای مو مل او ملګری شه Thank you.